یاوس سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، 1401 هجری لمریز کال د وی یا سور وویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د میل ولسمه سره برابر ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د هیواد 15 مهمې ادارې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالح عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا منحل کړي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی دی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بې وزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پاوځ وایي غواړي ماریوپول کې له خپل روسي مرچله ځواکونه تخلیه او دا ښار روسي ځواکونو ته ورپریږدي. اوکراینی ځواکونو د دې بندري ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کوو او دی د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی سنګر بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپانه کې وویل په ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ. پرون د ازوفسال په نوم له دې کارخونې 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمیر ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره په دې ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وسپاري. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلاند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د خپلو دغو شمالي ګاونډیانو لپاره د ناتو د احتمالي پراخېدو پر وړاندې غبرګون وښيي. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د هیواد د نورو مهمو ادارو پر منحلولو له انتقادونو به خبر شي.
دا چې طالبان نشکوي د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، د یونیسف مرستې په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته ورسېدې.
د روزګان خلک ډېر غریبان دي. دغه موسسې چې دا وسم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نورم ډېرې سي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده.
دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولي. زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز باس کې د 1401 لومړي کال لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه بحث لرو.
که 201 میلیارد څخه 10% کم کړي، نو واقعي قیمت د دغه بودیجې تر 200 میلیارد څخه کم دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر نورو مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ملي امنیت شورا، د ملي مصالح عالی شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخواني حکومت هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کېدو اعلان کړی. د طالبانو حکومت وی د بودیجوي ستونزو له کبله پریکړه کړې چې د اوس لپاره د دغو ادارو تشکیلات لغوه کړي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه خوشینونکې بللې.
د طالبانو لولوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په خپل دی پریکړه سره وخوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي د دغه سیاسي بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجع کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي، داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د وی پانی د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان په سوارلس ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کیږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د سور په سوارلسم صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي علي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه پخپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان سوار لسو یو مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی ده.
ځینې داسې ادارې وسته د وسته لپاره او د نکار نو او ورته نو د بودیجې ستونزو لامل هغه لغوه شوی دي. خدای دا ټول کمیسونونه وکړي هر دی ته بیرته ضرورت پېښې ورته احیا کېدلی شي بیرته تنظیمېدلی شي.
خغری مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بچوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د خزو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړه کړي و چې لامل یې زیات شمیر کارکونکي بیکاره شوي دي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ډلې امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبرې ورکړي. د روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې وې. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغه اعلان کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پروند موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې ویل شوې چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناک وضعیت په پام د سازمان چمتو دی چې د خپل پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسي په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړي چې له افغانستان به هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. د ډلیز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشیزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مې په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لما شومان سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په روزګان ولایت کې د خوانځیو زده کوونکو ته مرستې رسولې دي. سیمه ایز چارواکي او خلک د دې مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې ډیرو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د چرمګر په سیمه کې په یو متوسطه ښوونځي کې د یونیسف له لوري د سو مرستو د ویش د پروګرام پیل دی. په اروزګان ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤل ډاکټر فواد د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې د ښوونځیو د زده کوونکو او دغه راز د مدرسو د زده کوونکو لپاره دي. سلویش د پاکو اوبو رسولو کوچنۍ شبکې، د لاس مینځلو صابونونه، الماری، د ټیټي دورې زده کوونکو لپاره درسي مواد او اتلس او بوتله د میکروب ضد مایع دا د محلي ټولګي او مدرسو لپاره دي. او د غراز په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې دو څلوېشت نورو ښوونځیو ته څلور اتیا دانې د اوبو ذخیره کولو پنځلس سوه لیټر ټانکۍ په پام کې نیولې دي. د اروزګان ولایت والي حاجي داوت چې د دغه مرستو د ویش په پروګرام کې ګډون کړی و، د دغه مرستو په کولو خوشي څرګنده کړه.
دپاره د ښوونځیو دپاره د مدارسو دپاره کړی دی، موږ ډېره مننه ځینې کوو. نو زمینه سازي خو دوی ته زمینه سازي شوې ده، هغه په اړه لار کې د امنیت په بخش کې موږ ته دوی ته اطمینان ورکوو چې دلته امنیت دی انشاءالله الرحمن. او د اروزګان خلک ډېر غریبان دي، نو دغه موسسې چې دا اوس هم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نور هم ډېرې شي.
په ورته وخت کې د یو شمېر هغه ښوونځیو زده کوونکي چې ورسره مرسته وسو هم زیات خوشاله دي. دوی وایي په ښوونځي کې تدریسي مواد لکه کتابچه، کتاب، قلم او داسې نور څه نه لري. د دغه ښوونځي ښوونکي هم د یونیسف له لوري د دغه مرستو څخه مننه کوي، خو وایي چې له دوی سره د تنخواګانو په برخه کې هم مرسته وکړي. نیدا محمد چې د چرمګر د متوسطه ښوونځي سر ښوونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ماشینه نه دي ورکول شوي.
د دې څخه نور هیله ارزون دا لرو چې زموږ معلمین د څلور میاشتې کېږي معاشات نه دي اخیستي، چې معاشات ورته اجرا شي، ځکه چې دغه زموږ د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر کمزوري.
په اروزګان ولایت کې د پولیو د برخې مسؤلین وایي چې د اوبو دغه شبکې به د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوی زیاتوي کله چې ماشومان لومړی ښوونځي ته راځي لاسونه به مینځي، او بیا چې وروسته له ښوونځي د کور پر لور ځي نو لاسونه به مینځي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه د شفتالانو له جوړو شویو بڼونو څخه پر شپږ سوه باغونه په حاصل راغلي دي. د دوی په وینا سکل د باغونو 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه بڼوالو په میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکي حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او تقریبا 900 وټنه حاصل ورکړی دا د دین عواید لرو، او 15% حاصل زیات شوی دا. دا یو ډیر دی شکر جای دا.
د یدونی ورده چې د جمهوریت په تیرو دوه لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جریبه ځمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڼونه جوړ شوي چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلي، او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کمواله راغلی.
په کونړ کې د شفتالانو په باغونو کې د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده، د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده. دا راپور د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه هم کتلی شئ له ښایسته تصویرونو سره. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې په 15 دقیقې او نیس باس کې د طالبانو د حکومت لخوا د 401 کال د بودیجه په اړه بحثونه لرو. په دې خبرونه کې به زه احمد تکل به هم ستاسو کوربه یم. همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیری باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي دي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین پوز وای پر دې کار کوي چې د فولادو له آزو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیری راوباسي. له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي، د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونه له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیری چې یو شمېر ټپیانو د آزوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیری او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په آزوف فابریکه کې ډیری د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیری ټپیان د هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته خبر کړی وویل، د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همدارا سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادۍ دور لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د همدې ورځې اقتصادي خبرونه.
د ننګرهار ولایت په کانال کې د زیتونو د تولید کچه پر روان مریض کال کې 1.48 ته رسیدلې ده. د ننګرهار ولایت د کانال یاسات ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ رادیو ته ویل تمه ده چې پر روان مریض کال کې د ننګرهار ولایت د زیتونو اواید 3.5 میلیون افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلی غریبمل وایي چې له لاسته راغلو زیتونو څخه 122,000 لیټره تیل او 1,500 بوتله اچار تولید شوي دي. که زه هم چې ښاغلی غریبمل د تیر کال د زیتونو تولید د کچې په باب جزئیات ورنکړل، خو وایي چې سږ کال د زیتونو تولید تیر کال ته په پرتله ډیر دی. د ننګرهار د کانال یاسد د معلوماتو په بنسټ اوس مهال یو لیټر خالص زیتون په عمده ډول 1,500 افغانۍ او یو بوتل اچار هم په 100 افغانۍ بازار ته وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست د زیتونو فابریکا پر 20 هکتار ځمکه جوړه شوې او د 4,000 میټریک ټونه زیتونو د تولید ظرفیت لري. ایران په هرات ولایت کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون پرانیزي. په هرات ولایت کې د ایران سرکنسول د طالبانو حکومت له والي سره په لیدنه کې ویلي چې ایران په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د افغانستان له سوداګرۍ وزارت سره په همغږي په هرات کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون جوړ کړي. د ایران مهر خبری آژانس په هرات کې د ایران د سرکنسول له خولې لیکلي چې په دې نندارتون کې به افغانستان ته د ایران د صادر شویو توکو په ګډون د افغانستان کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شي. د هرات والی د ایران له سرکنسول سره په لیدنه کې د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا نندارتون به په هرات ولایت کې لا ډېرې پانګونې ته زمینه برابره کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو یورو 95 افغانۍ 1 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ 1 اویا پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندۍ کلداری 1,650 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 4,650 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او هي چاره په دې برخه کې بیا هم ز احمد تکل ستاسو قربایم د خبرونه له کونړ څخه په یو راپور پیلو په کونړ کې کتاب لورن کې وایي چې له وروستي سیاسي بدلون او د خوندزیو له بندیدو سره د دوی کاروبار هم به خونده شوی دی د دوی په وینا په خو باید د کتابونو ترڅنګ د زده کوونکو د ارتیا ور شایان هم پلورل خو اوس هیڅوک دا شایان نه اخلي
پینځه ویش کلن جاوید په خپل کتاب لورنځي کې ناشته او پلاس کې د نیولې کتاب پانی اړوي وایي په خوای بازار ګرمو د مطالعې مینوالو به کتابونه او د خونځي زده کوونکو به د خپل ورته ور شیان خستل خو سی هغه خوند نشته
مخکې د کتاب اغستون کې ډیر زیات او شوق ډیر خلکو کاو خو وس ځوانان دومره شوق نه کوي د کتاب اغستون کې ډیر زیات کم شي وي اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولفته خو زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري زمون کاروبار ډیر خراب
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورن او پټوکافي لري وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کې دوه سره بازار سوړ شوې ده
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزور دی اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته چې څوک ووسی خویند غوړ کتابونه دي لپاره رسل چې مکتبونه کولاو جنکو کوشش کوو چې مکتب وي کتابونه به بند شي لو جنکې مکتب نه پاتې شي ځکه اوس دونه نه چلی
لیکوالانو او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون اقتصادي فقر بیروزګاری ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیات بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوی چې د کتاب او مطالعې سره یې مینا کم شي محمد شعیب غروال راته ویل د نظام سقوط سره ډېرې لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپل راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدی ناهیلي کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړي دي
روحن او ذهنن نارامه دي خلک دې ته نه جوړيږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کړي او مطالعه وکړي اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي کتاب واخلي کتاب ولولي او زمونږه تعلیم یافته کشر چې ویولي ولتي لر له دراتونکو لپاره یو هیله لرله هغه هیله هم دا غوې ملایوي شي دي
خاغلی غروال وای نو امیدي مرګ دي نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري
مایوسی مرګ دي په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي کتاب او د کتاب سره مینه مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړوي د لپاره د انسان د ژوند جوړول لپاره ډیره مهمه ده نو باید د کتاب سره پات شي که خپل نارامتي هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پېټکې کېږي
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدل لپاره باید بيدندو شو کسانو ته دند پیدا کړي او دنجونو بن خونځي دي پرانیزي په کونړ کې چارواکي هم منی چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارډ امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیورې غوړېدل خو دوی کوخخ کوي چې د غستونځي هواري کړي د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
موږ خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به ان شاء الله خپل عادي حالت ته راځي بلکې دا غنه به ان شاء الله تعالی چې خطر افته زی د جنونو چې کوم مکتبونه دي نو پاره هم کار روان دی هغه هم د شروع کېدو ولادي
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکو د بازار لکمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوی بدلون سره هرې برخې ځان لیدل او ورسره د فقر او بیروزګاری کچا زیاته شوې ده
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوله سيزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وس هم دلوی د سپمطباتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې ملالی بشیر چمتو کړي
برتانیایي ورځپاڼه ګارډین پر افغان شوه د طالبانو محدودیتونو ته پام کړی دی په مقاله کې ولول چې ډیری افغان میرمنې لدندو به برخصوي د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې له دولتي کارکونکو نیولې تر شوونکو ډاکټرانو خبريالانو او سوداګرو شوه خپل دندې لاسه ورکړي دي د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د دوی د دندو له لاس اور کول شاید افغانستان اقتصاد ته 3 میلیارډ ډالر پورې زیان ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک تر رسیدو راهیسی تر 9 میاشتو زیاته موده سوې ده. د ډیرو ښځو د کار له حق څخه د محرومولو ترڅنګ لشپژم ټولګي پورته نجونې هم په متوسطه او لوړو ټولګیو کې له ګډون څخه منع سوي دي. له بلې خوا د طالبانو د اجباري حجاب امر په افغانستان او د باندې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره د طالبانو په رسمیت احتمالي پیژندلو ته یو له مخکینیو شرطونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. راس تاریخ پرونی په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان رسنۍ غواړي خپلواکي پاتې شي، خو دا هم سخته ده چې طالبانو ته په خپلو خپرونو کې ځای ورنه کړي. د خپرونې د لیکوال په باور بیا طالبان د تلویزیون پر پرده کښېني او خپل افراطي نظرونه شریکوي. په مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو مشر وایاند ذبیح الله مجاهد د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه لومړی ځل پر تلویزیون راڅرګند شو چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ. په مقاله کې ولول چې شاوخوا یو کال وروسته هر ورځ پر تلویزیون د طالبانو څیرې وینو او حتی په هغو رسنیو کې چې خبريالان یې د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان رسنۍ چې یو وخت د دې هیواد له لاسته راوړنو څخه بلل کېدې، د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسیدو راهیسی په ډیره چټکۍ بدلی شوي. مقاله د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې سلګونو خبريالان بیکاره شوي او د رسنیو تر 2000 زیاتو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راستوري په مقاله کې ورسته راغلي چې پر خبريالانو په ځنګړې توګه له دوو خواو فشارونه زیات شوی دي. یو د طالبانو د حکومت ته امر بل معروف و نهي ان الملکر وزارت او بل د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د هم پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
محمد نعیم ارمانی جلال آباد سرخوت ولسوالینا محترم منګه ګیللرو دین جنارانا دا کچی مواد ورکی او دا چې دې کلی مشان ورته پیسې ورکی 10000 او 15000 ورکی هغه راځي مګه دې کلی سروې ورته کوي. حال ته سرخوت ولسوالی کې د پټېګانې د درې سو خوختو خلک پکې کار کوي. غریبانا 2 لک 3 لک 4 لک قرضدارې در په در خورې پر سر دي. یو سړی دلته را نغای چې دلته پښتنه کړي دي غریبانانو خلکو د دې مسکینانو د فقیرانو او د ما هیله دا ده ازادي راډیو نه چې دې خلکو سره رابطه دي وکړي. دا خلک دې بدلته را ولېږي دې پټیو ته چې د دې سروې دې وکړي او د دې خلکو غمونه او دا هغه اندېښنې دې ورته ختمې کړي.
نور غوښتنه درله د لوړپورې چارواکو چې دلته چای بوره غوړي وړه په قیامت درانی دننه رانی ولې په قیامت دي. موږ دوی څخه دا هیله واردوري چې دوی شاته توجه وکړي او دوی شاته نرخونه وټاکي. دوهمه پوښتنه به داله طالبان ته چې آیا تاسو خپل او خپل اورادو ته وچه ورکړی ده؟ دلته ماشومان د لوږې تپیږي کړیږي. دا خدای وایي که رسول بایدانه بیا رسول دا چې مونږ کړی کې صحابه وکړي کې یارانو کړی چې څه کوي خپل یاس وړي خوړي خشتي خوړي هر څه چې خوړي هغه خوړي ولس په وینو باندې تاسو آج ساته چې مونږ وکړو شهیدان وینو مخب ځای ته رسول چې نتیجه ور نکړه په مسلمان ولس باندې دا ظلم سیسه روان دي چې چاره دې پر کړې د نن نه چاره دې پر کړې.
مهنت رحمان د نګرهار ولادت په ټکوټو لسوالې څخه ته دا غویش پیغام پریدم چې دلته طالب چارواکي دولتي موټرې ګل پوشکای وو دونه ته بوزي. موږ د لوړپور چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې باید د دې مخاوني ولشي. والسلام.
زه د هلمند څخه خبر کوم. دلته په هلمند کې چې کوم حالات نن روان دي په برابر کې د تجارت او د کاروبار نو دا ملي چې د ورور د پر بازارو ډیر سخت اثر کړی دی. اند په یو بازار کې هیڅ څوک دی وی معنا د جوړولو قدرت هم نه لري. بازارونه ټول لوټس ول او بل د بیا کیفیت شیان چې دی د بیا کیفیت مواد چې دی یعنی مکمل خالص د بیا کیفیت مواد چې دی په داملو کې خرچيږي او په داملو کې چې معنا ملو د داس د خدای مخلوق راځي د خدای بندگان ول ترازي چاوه مثلا په دی وی نه پوي جوړور. او بل خبره دا د ورور چې تا کم یعنی دا د وطن استی چې دا ټوله میلو ته زی ملي پر داګ باندې جوړیږي هغه پر داګ باندې سره پاشي کیږي. یعنی نه ډیر سخت ځان رسول دی و د وطن ته و دی ملت ته ورور. نو خدای خو دې چې نورم په داخل په دا کې نور خلک هم فکر وکي او د مسؤلینو ودی ته پام شي چې دا وزمش په ګټه دي کوم په زیان دی ورور.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. د دې بحث په دې بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو دا شیبه په موکړې د خبرونو لنډیز ده. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمه ادارې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پر ټویټر لیکلي چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15400 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبان حکومت اعلان کړی چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې له هېواده ووزي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې لخپل وروستي مورچله ځواکونه تخلیه او دا ښار د روسي پوځ ته ورپریږدي. اوکراینی ځواکونو د دې ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپانه کې وویل په ماریوپول کې د دوی د سرتیرو پوځي ماموریت بشپړ شوی. پرون د ازوفستال په نوم له دې کارخونې 268 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د تلوالې ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښيي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه د غوي یا ساور په څلورويشتمه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په څلورویشتمه د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنېدو وروسته د دوی لومړنی ترتیب شوی بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 440 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 343 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوري نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 25 دقیقه پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده؟ دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې لکومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلمه او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 تر 80 میلیارد ډالر پوری چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلي. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلي. د ګمرکات پیسې حیفمل کېدل، د لګه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق شتون نه لري؟ دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عواید د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 4.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسلوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله، او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل لبینه تللي دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه و او 40% حکومت ځینې اخیستلي، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي.
بله.
او د دولتي تصدیو د عوایدو څخه.
بله.
او معدن څخه، یو څه معدن څخه.
بلې، کلګ په روخانه راته وایست چې وسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمای نه هم کم ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي د دغه رقم 201 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي، منطقي د لاوایدو راټولې دی شم دسي؟
زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 201 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې د بودیجې
میلیارد
په هات کرنسی باندې سنجول کیږي. د مثال په توګه افغانستان افغانی پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10% غورځیدلې دي. یعنی معنی دا چې ک 201 میلیارد څخه تاسو 10% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجه تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د دا ځنګلچا یو دا دی چې دا انکشافي بودجه په کشتون نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به تمه کېږي نه په راتلونکي کې، ځکه چې که چیرې انکشافي بودجه شتون ونه لري، پراختیایي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظي صاحب 8.9 میلیارد پراختیایي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسې؟
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودیجې په پرتله دا 40% دی، 80% لږ دی. او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوی نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوی شتون نه لري. موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطرې نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالې هغه چې دي وروس د پاتې شیان چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ د زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډیر کانالونه جوړ شوي نه دي ځکه چې چلته وچی دي ویجاړ دي. هغه د چنګیز دوران دغه مهاله پورې همدغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډیر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډیر ضرورت لرو. کنه بدلون نه راځي فقط په خپل ځای پاتې کیږي، بیکاری خپل ځای کې پاتې کیږي، لویږي او دربدری خپل ځای کې پاتې کیږي.
مننه پاتې صاحب. آزاد صاحب، فکر کوي چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجه په تناسب؟
سلامونه درنه قدرمن تکل سي تاسو ته معلومات او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیر شل کلونو کې هغه ول چې لازم و افغانستان هغونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت ورته لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډېر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه. لومړی دا چې طالبان د دې لپاره اقتصادي امکانات نه لري. دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا د یغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرف پورې ظرفیت نه لري. او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سر شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نشئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې د لپاره هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
اراده له دې ځای مال میږي چې طالبانو را تک سره سم موږ ولیدل چې په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکی یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه هلته وو، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه تخنیکی ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله. هغه که په هره برخه کې وو، د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې، یعنی پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکي کسان ته اړتیا وه، هغه لرې سوله او د هغو په ځای باندې غیر مسلکي، مطلق غیر مسلکي کسان راوستل سول. دا په خپله دې ښکارندوی کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده، د ارادې برخه چې هغه په عملي ډول باندې نه لیدل کیږي.
مننه آوازات صاحب. ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم چې و هغه له افغانستان څخه ووته یا فلس. د عوایدو په دغه کچه باندې 210 میلیارد افغانیو کلنې بودیجې ته کوم وګوري، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د توانایي وي چې د دې وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو کغه مالیات وي او په مالیات کې که عرب برخه وي د مادن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کریډیټ پورې، چې په خوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې، هغه لس فیصده چې د دې وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجې د طالبانو ته برابر کې اوسنی حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظی صاحب. د بودیجې کسر، اول خو زمونږ اوریدونکو ته که شر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې روانه بودیجه کې کسر دی، اول دا کسر څه دی؟ لطفا درته توضیح کړئ.
ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتله چې شي او هغه پیشبینیګانې چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډېر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي، یو برخه یې زیرمه کوي په خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي، هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري، دا چې کمبودي اټکل کېدی شي، هغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي، هغه ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 201 میلیارد افغانۍ ورته نه لري. او دوی ته پته شته چې دا سلور سرویخ پاتکل کې نه ورته لري. خپل تجربه له مخې اوس خو دا پیسې خو هیڅ هم نه دی راغلي، ځکه چې خو کال نه دی راغلي تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشت لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربه له مخې دا سلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړی دی. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي، سونه واید را ټولېږي. دوی خو واید ویلي دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ را ټولېږي. اما دا چې دا را ټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوې دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقیق نه دي موندلي. دوی خو اټکل کړی دي.
یو بل خبرم چې د فساد لوجه تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمینځتلی، دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ. له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم که تاسو پام وي اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراق قرار لري، سلویخت میلیارد ډالر بودجه ورته، دری دیرش میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان سلویخت میلیارد څخه ودمنانه ورته سیوبي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شو، له اول ځای په اروپا موزیک کې ونیو. افغانستان هم دغسې و. په افغانستان کې ډېر پیسې ورېدلې، دونه پیسې راته چې هیڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شتونه درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه و، هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت لخوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه لکه چې په جرمني کې تحقق مومون یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا په تېرو اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هېوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې. او حتی په دا 2006 او 2001 اغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ول، چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکوو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بلې، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظي صاحب،
که چیرې دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی اوتاخ ما تقریبا 15 غشت شپه غشت موږ د عمومي سروي وکړي په ټول افغانستان کې، عواید د دولتي د افغانستان 15 تر 1 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راتول شي، اما نه راتولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، دقل نیمایي خو پاتې دی، یو په درې خو پاتې دی. چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچیر د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تښتي. دې و تښتي خو د منابع د عایدات د دولت خو همدغه دي چې مالیات د دوکاندار څخه نیسي، د تاجر څخه راخلي او د صراف څخه اخلي. اوس خو د دې سیاستونه دغه سی وی چې بانکونه اوس په بشپړه توګه کار سم کار نشي کولای، مالیاتونه لري، ترانزکشنونه نشي کولای، بانکي خدمات نشي ورکولای، او په افغانستان کې په بلګو د افغانستان کې د نمائندګۍ نه لري. دا خدمات پولیس صرافیان کوي، دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکي او 10 میلیون او تر 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه، دا دونه پیسې د کوم کې؟ دا په خپل کلکیجن دی. د افغانستان د صرافیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسېږي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرافیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې د ترانزکشن نه کوي، چې نه کوي بیا څنګه شي؟
بله.
نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله مننه آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارلی دي. دغه بودیجه د دې بودیجه ترتیب، د بودیجه د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګورې کومه طرحه چې اوس دی جوړه کړله او اعلان هم کړله، تر اوسه پورې خدا اصلا دقیق نه ده چې دی به وکولی شي چې دغه یاد سوی بودیجه هم دی راټول کړي کنه. خو مشخصا دې طرحې ته احساس پوښتنه ته راځو، د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپی پیسټ هغه اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه چې اعلان شوی ده، د هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسني حکومت کې وینو چې ډېر ښکاره ده، هغه دغه څه هیڅوک سترګې نه سي پټولای. په هغه کې دا ظرفیت زه نه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وی، حتی په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم پخواني مامورین دی رخصت کړي دي، یا ډېری مامورین په خپل له هیواده وتلي دي، لدندو خپل مستعفي شوي دي. نو یو خدای دې چې ځنی په تاریخ پرتی وی هغه اخیستل سوي دي، او ځنی شان ځنی ایجنټ سوي دي، تر څو دې وکول شي د 1401 د کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یو کاپی جوړه کی. او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خبره سوي دي، داسې ګنګوسي هم دي، داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځنې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي، حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي، یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینې طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي. دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات، دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو به پخوانۍ طرحې کاپي شوي او بله مسله دا چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکی برخه چارې پر مخ بیایي، دغه په مرسته باندې هم دا طرحه جوړه
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دې آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او دا وړاندیز یې رد کړی وو. په وروستیو دقیقو کې یو د خبرونې غواړو د بسونه سره راټول کړو. یوې وروستۍ مسلې ته ورزو چې زه غواړم د دواړو میلمنو نظر په دې اړه وپوښتم، چې 211 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظ صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د ذات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلې. که څه هم دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسېدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,000 ملکي مامورین ول، 3,250 نظامي پرسونل وو، د افغانستان په دریو ادارو کې دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او سلور لکه خلق متقاعدین ول، معلولین او د شهدا او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلی. او دا پیسې کچیر هغه خلکو ته ورکړل شي خو دا امکان دې شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او که یو تنقیس شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وی ضرورت لمخې او خیالي شایان چې ویل کېدل مثلا خیالي ښوونځي خیالي معلمین او خیالي پولیس او خیالي داشان هغه هم ځینېسته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي او پرمختیایی بودجه خو بالکل ډیر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی. هغه ساختارونه چې موږ یې لرو لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار، کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان، دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید احیا شي. یو سره خو داسې نه دي چې یو ګټ جوړ شي بیا تر ابده پورې وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایی بودجه کچیری نوی خو بیا د پرمختګ تم هم انسان نش کولی. په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی، بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دی چې هم دا کوچنی بودجه هم تحقیق مومی کنه، مومی عواید ورته راځي کنه راځي.
ډیره مننه آزاد صاحب، ستاسو نظر
ګورې کچیری هم دا بودجه واقعي هم وي او د یو طفانی اجرا ټول هم کې ظاهرا راټول وي او بل چې هر سرچینه نوې سرچینه هم ولري، دا یو سرچینه په ملاسه باندې د یو سلو د $210 میلیارد ولري، نو دا د حکومتدارۍ لپاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنی چې په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوی دا نه په هیڅ عنوان کفایت نه کوي، او هغه ډول لکه هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی تر ډېره اضافه هم دي، ځکه دلته ملکی خدمات اصلا وجود نلری. د همدې کال چې دوی میاشتې رسیدي تر دې وړاندې چې جمعه و دوی میاشتې وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې د اوکراین په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې هدي اقل د پیسو په بدل کې، البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضې اوکراین ساحه ته اگر طالبانونه توانېدل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري. په تیر یو اونۍ کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و، دا په پریږدو چې سړکونه، روغتیایي، تعلیمي، خصوصي سکتورونه دا خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کله راسو د پخواني تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلی په ټیټه کچه باندې، په لاسو کې چې یو ته هم پیسې یا شاو ما شات نو ولسیږي. نو د دغه سي دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، دغه د پاره بیا $210 میلیارد څه کوي چې $110 میلیارد ډېر زیاتې پیسې دي
دغه سي
دولتداري د پاره، او په واقعي دولتداري د پاره ډېر زیاتې کم دی وي څنګه نه لري.
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې راسره وو. دا بحث پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
خلوت را کے خاموشی کا شور ہے په خلوت کې تخاموشي دا وا شو دي زه روان پکې را